پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستړي مشه لازم دی رادیو نه روانه یو ساته غرمنۍ خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هرکلی کوم. په دې سات کې د غنو نورو خبری موضوعات او مسایلو ترڅنګ پکتیا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر له وروستي حال خبرې گئی. خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی د یو شمیر رغنیزو پروژو د پرانیستو لپاره ګردیز ښار ته رسیدلی. د کندز ولایت سلګونه ښوونکو د ماشونو په ورکړه کې د شپږ میاشتني ځنډ له کبله اعتراض کړی. او په نړیوالو خبرونو کې د امریکا او جنوبي کوریا پوځونو نن خپل کلنی ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی د یو شمیر رغنیزو پروژو د پرانیستو لپاره نن د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار ته ولاړ. د ارګ مرستیال ویان دواخان مینهپال د ولسمشر د لیدنو کتنو او پروګرامونو په اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
جمهور رئیس نن سهار د پکتیا د سب سټیشن د پرانیستې د ګردیز سرمت د سړک د شهیدانو معلمینو مامورینو ته شارګوټي د پکتیا صنعتي پارک او د امنیت کمانډاري د نوي تعمیر د کلنیستي او د امنیت عمومي وضعیت ارزونې په مخه پکتیا ته ولاړی.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر به په دې سفر کې د پکتیا د عمومي وضعیت په اړه د مخورو او فعالانو نظری هم واوري. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. په کندز ولایت کې سلګونه ښوونکو د ماشونو په ورکړه کې د شپږ میاشتني ځنډ له کبله اعتراض کړی. د پژواک خبري اژانس د راپور له مخې په کندز ښار کې پرون د اعتراض په ډول شاوخوا شپږ سوه ښوونکي راټول شوي وو. دوی غوښتنه کوله چې دوی ته د بانکونو له لارې نه بلکې د پخوا په څیر ماشونه ورکړل شي، ځکه چې وسلوال طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د بانکونو له لارې د ماشونو له ورکولو سره مخالفت کوي. د کندز د پوهنې سرپرست رئیس رستم احمدی ویلی دا ستونزه به د قومي مخاورو په منځګړتوب حل شي او ښوونکو ته به د ماشونو د ورکولو لړۍ بیا پیل شي. ځینو اعتراض کوونکو اژانس ته ویلي په کندز کې دا مهال 1500 ښوونځي شته چې شاوخوا 300 یې وسلوالو طالبانو بند کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د څرخ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې هوایی او ځمکني پوځي عملیات شوي دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمد زینن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پوځي عملیات د 01 قطې لخوا وړمه شپه پیل شوي.
په دغه عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو قمندان مولوي حنیف وژل شوی او 15 تنه نور مشکوکین شکمن کسان سپریاک کتی له ځان سره بولی. همداشان د دوی پټنځایونه مخفیګاوي هم سپریاک کتی له خاله تخریب شوی او لباینه وړي. یو اراده زرنج یو اراده موټر سایکل هم لباینه وړل شوی.
د امدیان او بخې د امنیت قمندانۍ ویان ښاغلی احمد زیاته کړه چې وژل شوی وسلوال قمندان په سیمه کې ورانکار فعالیتونه کول. وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې هم په څرخ ولسوالۍ کې د دولت د وسلوال مخالفینو پر ضد دا ډول پوځي عملیات شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روسیې د پوځ یو جنرال وایي په داسې حال کې چې د سوریې دولتي ځواکونه او متحدان یې په ختیځه غوطه کې خپل قدرت پیاوړی کوي، له سیمې څخه باندې 140,000 یاغیان او د هغوی د کورنۍ غړي وتلي دي. تورن جنرال یوری یفتشنکو پرون وویل د فیلق الرحمن ډلې غړي په داسې حال کې چې د سوریې امنیتي ځواکونو د سوریې د سرې میاشتې ټولنې او د روسیې پوځي پولیسو بدرګه کول د ختیځې غوطې له ناحیو څخه وتلي دي. د روسیې دولتي اژانس تاس د یفتوشنکو له قوله لیکي چې وایي دی هیله من دی د فیلق الرحمن د جنګیالیو او کورنیو د ایستلو عملیات به تر ټولو لویه یاغي ډله جیش الاسلام وهڅوي چې خپلې وسلې پر ځمکه کیږدي او د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې قلمرو څخه وځي. په داسې حال کې چې د روسیې او سوریې پوځي چارواکو راپور ورکړی چې د سوریې دولتي ځواکونو او متحدانو یې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې ختیځې غوطې په سلو کې نوي برخه نیولې ده، خو د دولت ځینې مخالف یاغیان لا هم د دې سیمې په لرې پرتو څنډو کې پاتې دي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ ل خپلو ایرانی او ترکی سیالانو حسن روحانی او رجب طیب اردوغان سره په انقره کې وګوري. دوی به د هغې سرمشریزې پر مهال سره وګوري چې د سوریې د سولې د خبرو لپاره درې واړو هیوادونو لخوا جوړه شوې ده. له دې سرمشریزې یوه ورځ مخکې به د سه شنبه په ورځ پوتین او اردوغان د ترکیې او روسیې د همکارۍ د عالي شورا د غونډو په لړۍ کې په انقره کې دوه اړخیزې خبرې وکړي. روسیا، ترکیه او ایران چې درې واړه د سوریې په جګړه کې خورا زیات ښکیل دي، د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سولې د خبرو په بهیر کې هم شامل دي. او وروستی خبر د امریکا او جنوبي کوریا پوځونو نن خپل کلنی ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. دغه تمرینات د اولمپیک د ژمنیو لوبو او د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ د احتمالي سولې د خبرو له کبله یوه میاشت ځنډول شوي وو. دا تمرینات چې ځمکني، هوایی او سمندري تطبیقات او خاص عملیات به پکې شامل وي، د څلورو اونیو لپاره پلان شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي 2500 امریکایي پوځیان او د جنوبي کوریا 300,000 سرتیري به په دې تمریناتو کې برخه واخلي. شمالي کوریا چې مخکې د جنوبي کوریا او امریکا پر دې پوځي تمریناتو انتقاد کوو او پر خپله خاوره د یرغل لپاره چمتووالی باله، دا ځل کوم انتقاد نه دی کړی.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د موضوعاتو او مطالب لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو شمیر پروژو او د پکتیا ولایت د امنیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته تللی دی.
د پکتیا صنعتي پارک او د امنیت کمانډاري د نوي تعمیر د کلنیسټي او د امنیت عمومي وضعیت ارزونې په مخه پکتیا ته ولاړی.
دغه مو په ولسي جرګه کې دغه ولایت له استازي ګل پاچا مجلس سره مرکه هم کړې.
اشرف غنی دا د پکتیا خلک هغه د ژمنو په برخه کې مونږ راضي یو.
ډیر مننه. خیر اوسې.
د افغانستان د دفاع وزارت د نامنه ولایتونو لپاره د سیمیز اردو په نامه د یو نوی تشکیل د جوړولو په هدف په یوې طرحې کار کړی. په دې اړه هم ریپورت لرو. یو شمېر نور مسایلو ترڅنګ نور بس 19 پروګرام هم د دې سات په دوهمه نیمایي کې اوریدل شي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. دا ازادي رادیو دا تاسو کولای شئ د ازادي رادیو ټول ریپورتونه او خبرونه زموږ په ویب سایت باندې هم ولولئ. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا کې د یو لړ پروژو د پرانستې په خاطر د هغه ولایت مرکز ګردیز ته رسیدل دی. ولسمشر مانی وایي ولسمشر غنی به پکتیا ته په دغه سفر کې د پکتیا د برېښنا سب سټېشن، د ګردیز زرمت سړک، یو خارګوټي صنعتي پارک او ځینو نورو کارونو پرانسته وکړي. همداسې به زما همکار یوسف خان زدران را سره په سټوډیو کې دغه موضوع تعقیب کړي. د زدران صاحب مهرباني، نور جزئیات څه دی په اړه؟
بلې، هغه چې تاسو ویل، جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار وختي په پکتیا ولایت کې د ځینو پراختیایي پروژو د پرانستې په خاطر هغه ولایت ته سفر کړی دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینپال ازادي راډیو ته ویل ښاغلی غنی سهار وختي هغه ولایت ته رسیدلی او تمه ده چې د ورځې په جریان کې هلته د مهمو پراختیایي پروژو پرانسته وکړي. دا چې ولسمشر غنی کومې پروژې پرانیزي، ښاغلی مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
جمهور رئیس نن سهار د پکتیا د سب سټېشن د پرانستې، د ګردیز زرمت سړک، د شهیدانو، معلمینو، مامورینو د ښارګوټي، د پکتیا صنعتي پارک او د امنیت کمانډاري د نوي تعمیر د کلنیسټې او د امنیت عمومي وضعیت ارزونې په مخه پکتیا ته ولاړی.
موږ چې د سیمیزو چارواکو سره خبرې کړې دي، تر دې دمه ولسمشر د ارغندې ګردیز د 220 کیلو ولټ برېښنا د لاین او د ګردیز د 220 کیلو ولټ سب سټېشن پرانسته کړې ده. دغه لاین ټول ظرفیت 300 میگا واټ دی. اوس مهال د ګردیز سب سټېشن ته 230 میگا واټ برېښنا لګیدوي، چې په پایله کې به د پکتیا، لوګر او خوست 40,000 کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شي. د دې ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا په پکتیا ولایت کې د خاصو ځواکونو د شهیدانو فاتحې او قران شریف د ختم په مراسمو کې ګډون کړی. هلته ځینې پوځي چارواکي ستایلې دي او دوی ته هم ځینې څرګندونې درلودلې. د دې تر څنګ ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې ښاغلی غنی به د ورځې په جریان کې د پکتیا د بېلابېلو ټولنو د هغې له ډلې د پکتیا د علماو، قومي مشرانو، مدني فعالانو، ځوانانو او د ښځو د شبکو او بنسټونو سره هم وګوري. د دې تر څنګ چې د یادو شویو پروژو پرانیسته به هم وکړي، یعنې د دغو خلکو سره هم لیده کاته لري. د دې تر څنګ ولسمشر غنی پکتیا ته دغه سفر داسې وخت کوي چې له دې وړاندې د پکتیا میشتو ځینو قومونو ته په یوه غونډه کې ویلي وو چې نوی ملي وحدت حکومت اراده لري چې نورو سترو کارونو د اجرا وروسته چې په شمال کې درلودل او د شمالي ګاونډیو هیوادونو سره دا هیواد وصل کړی دی او نښلولی دی. په پکتیا کې ځینې سترې پروژې پیل کړې. وړاندې یې د پکتیا، پکتیکا او خوست والیانو سره په ارکې غونډه درلودله او د جنغوزو چې د ولایتونو مهم حاصلات دي دغو په پروسس باندې هم ټینګار کړی و.
ډېره زیاته مننه زدران صاحب له معلوماتو مو. همدا شېبه زموږ همکار نجیب الله لوخیل سره د ټلیفون په کرخه دی. له پکتیا څخه نور جزئیات به له ده واورو چې ولسمشر هلته څه خبرې کړي، څه ویناوې کړي، چا سره لیده کاته کړي دي. لوخیل صاحب ستړي مشې، په خیر راغلی.
د افغانستان ولسمشر، د افغانستان د کابینه د یو شمېر وزیرانو او د حکومت د لوړ پوړو چارواکو سره یو ځای د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته تللی وو. هغه سلام ګردیز کې ده او د خبره چې بیګاه شپې ته او سبا ورځ به په پکتیا کې د بېلابېلو ټولنو سره، سازمانونو او بېلابېلو اقشارو سره د پکتیا په
مسائل باندې بحث او خبرې اترې بلې خلک سے کرته وای تر دې محل پورې ولسمشر سو پروژې پرانستې دي کومې خبرې وینا یې هم کړې ده کنه هو ولسمشر خبرې شې دی وړاندې چې دی وړاندې پای ته ورسېدي ولسمشر ځان دې خاطر راغلی چې پکتیا کې یو شې پروژې چې په ورسره شپږ میاشتې کې قانوني تکمیل شوي دي یا داسې شوي دي چې اوس نه دي افغانستان کې
بله بله الو خیر صاحب، کیدای شي دا هم راته وایي چې په دغه سفر کې ولسمشر سره نور څوک مل دي، نور څوک چارواکي څوک ورسره شته؟
هو، جمهور رئیس د یو لوی هیات سره پکتیا ته راغلی چې نن ورځ او سبا ورځ هم دلته
بله بله ډیره زیاته مننه لوخیل صاحب. کور مودان ان شاء الله وروسته په نورو خبري ساتونو کې به هم ستاسو نه معلومات واخلو. اوس مهال ډیره زیاته مننه کوم کور مودان زما همکار نجیب الله لوخیل ل پکتیا ولایت څخه چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه معلومات را سره شریک کړل. ویل چې ولسمشر تر دې مهاله پورې یو شمېر پروژې هلته پرانستې دي او وینا یې هم کړې ده او په وینا کې هلته له خلکو غوښتي دي چې حکومت سره همکاري وکړي او په وسلوالو یې هم غږ کړی ده چې سولې ته لبیک وایي. بیا هم په همدې موضوع تم کې ګول د سره وخت په ول شيرګه کې د پکتیا د خلکو استاذي د پروژې د هغه ولایت د خلکو لپاره خورا مهمه بولی. د پکتیا د خلکو استاذي ګل پاچا مجدي ازادي رادیو ته ویل ولسمشر تر ډیره هغه پروژو ته کار کړی چې ل پکتیاوالو سره اجمنې کړی او تمه ده چې نوې پروژو ته به هم حکومت ځنګړي پاملرنه ولري. پکتیا ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه زما همکار یوسف خان زدران د خغلی مجدي نظر پوښتل دی.
د جمهور رئیس پکتیا ته تګ هغې کې کومه چې ډېره مهمه پروژه ده هغه د حرمت سرک چې نه تنها په پکتیا پورې اړه لري، هغه یوه ملي پروژه ده چې د ټول افغانستان په نفع ده. یعنی هغه کومه ترانزیتي لاره یا د مواد رسول چې جنوب غرب او زیته دې لارې نه کېږي په سلګونو کیلومتر لاره نږدې کوي، چې دا یوه ملي پروژه ده. د دې تر څنګ د امنیت قمندانې د تسپجریان کې چې په هغه عملی کې هغه امنیت قمندانې ودانۍ ړنګه شوه، نوې ودانۍ د ډبره کښې خوی کېږي، د کار د شروع کېدلو د بنسټ ډبره.
سو برېښنا ته اشاره وکړه چې عملا د دغه لیږد هم پیل شو او 22 میگا واټه دی. د نورو پروژې خو به چې کله بشپړېږي هغې باندې به بیا هم غږېږو. له دې وړاندې هم ژمنې شوي په دغو ژمنو کې حکومت څومره بریالی او څومره کړي دي، خو آیا دا اندازه برېښنا د پکتیا لپاره کافي ده که نه؟ که څه هم ټوله 300 میگا واټه ده چې په وخت سره شاید زیاته شي، د اوس مهال لپاره په پکتیا کې که صنعتي کارونه مخته ځي او د خلکو روښنایۍ ته ضرورت وي، اندازه یې څومره ده؟
د اوس دپاره خو د مرکز د ښار دپاره دغه برېښنا کافي ده، ولې مونږ تر اوسه پورې متاسفانه پکتیا کې فابریکې نشته دي او دغه ساحه غځول شوې نه ده. نو پکتیا خو واقعا لکه نور ولایتونه ټول مناطقو ته برق ضرورت لري، خصوصا د پکتیا د اطرافو ولسوالۍ ته یا د اطرافو نایو ته. نو زه فکر کوم چې دغه کومه راغلې هغه کافي نه ده، ولې د اوس دپاره مونږ ستونزې حل کېدای شي.
که څه هم تاسو د دغو پروژو د اهمیت په اړه وویل، په تېر کې هم رئیس جمهور چې ګردیز ته سفر کړی و ځینې ژمنې کړې وې، که هغه پرته لکو دغه وخت سره دغو شرایطو سره یعنې څومره حکومت بریالی شوی د هغه ژمنې چې پکتیاوالو ته یې کوي هغه پوره کړي بیرته؟
د ښاغلي جمهور رئیس کومې ژمنې چې وې تر ډېره حده پورې مونږ ورنه راضي یو، هغه تر ډېره حده پورې هغه کارونه ورباندې شوي چې دوی ژمنې کړې وې، لکه مچلغو بند او برق د پکتیا ته راوسته. د خپله د زرمت سړک دی چې دا یوه ډېره مهمه پروژه وه، او د دې نه علاوه یوه چې ډېره مهمه د اقتصادي مسله ده د پکتیا د پاره، هغه د جلغوزو د پروسس مسله ده چې جمهور رئیس دې کې زیات علاقه مندي ښیلې ده. تقریبا دغه پروسه به پروسس نه وروسته دغه تجارت به تر $600 میلیون پورې د کال ورسېږي، چې طبیعي ده د پکتیا د خلکو په ژوند باندې به ډېره مثبت اغېزه ولري.
پکتیا ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه مو د دغه ولایت د استازي ګل پاچا مجیدی سره زما د همکار یوسف خان زدران مرکه اوریده.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږی استاسي د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پورې ازادي راډیو کولای شي چې په رڼا توګه په 3.15 اف ام او 12.9 باندې واوري. اوس هم یوسف خان زدران نه سو اقتصادي خبر نارو.
تاکل شوی چې افغانستان د ازبکستان له لارې روسیه او قزاقستان ته د خپلو سبزیو او تازه میوو صادرات پیل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر کوکندین نن ازادي راډیو ته وویل ازبکستان چمتووالی ښودلی چې دغه هیواد له لارې افغان سوداګر خپل مالونه چې تر ډیره کرنیز محصولات پکې شامل دي یا د هیوادونو او چین ته ولیږي. ښاغلی کوکندی وایي چې د صادرولو لپاره د دغو کرنیزو محصولاتو د تړلو چارې به د ازبکستان د ترمیز کارګو په مرکز کې ترسره او د ریل او موټر له لارې به درشي. د افغانستان د کرنې وزارت د خوست، پکتیا او پکتیکا لپاره د جلغوزیو د راټولولو 300 پای ماشینونه اخلي. دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې پکتیا ته د ولسمشر له سفر سره هم مهاله د کرنې وزیر د نوموړو ولایتونو له سیمهییزو چارواکو سره لیدلې او ژمنه یې ورسره کړې چې د جلغوزیو د پاکولو لس نور ماشینونه به هم دوی ته واخیستل شي. ښاغلی رستمی وایي په دې سره به د بسته‌بندۍ پر مهال د جلغوزیو له ضایعاتو مخنیوی وشي. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان د جلغوزیو حاصلات 30 میټریک ټنو ته رسیږي چې ټولیز ارزښت یې $450 میلیونه اټکل شوی دی. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړو 1090 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویي بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 40 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل په 50 سلوی افغانیو پلورل کیږي او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنیو اثارو سره د افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 18 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومانه 14 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1598 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو تاسو کولی شئ چې په ټولنیزو رسنیو کې هم وسارئ او له کراو دقیقو معلوماتو او خبرونو ځان خبر کړئ. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې سره له دې چې له روسیې سره د اعتماد فضا له منځه تللې، خو حکومت یې علاقه لري چې له مسکو سره مذاکرې وکړي. په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور تر مسمومېدو وروسته چې بریتانیا وویل چې د روسیې حکومت لاس پکې لري د بریتانیا او زیاتو نورو غربي هیوادونو ترمنځ سیاسي کړکیچ او ترسیدل ده. ډېر نور جزئیات د فرشته جلالزی څخه او واغله جلالزی د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې له روسیې غوښتنه سره
و د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د جرمني لورسپانی پیلت امسون تاکسره په مرکه کې چنن خبرسوي ویلي چې حکومت یې د سیمه ایز کرکیچ د پایترسول لپاره غواړي چې له روسیې سره خبري او مذاکره وشي. هغه ویلي په دې وخت کې جرمني د سیمه ایزو بحرانونو د او اروپا د سیمه ایزو بحرانونو د خلیصلا او د ګرنرخیز نظم د ټینګ ساتلو لپاره د روسیې شراکت ته اړتیا لري. نو له دې امله جرمني خبرو ته لیواله ده او هیله لري چې قدم په قدم به روسیه وغواړي له روسیې سره د اعتماد په پیدا کولو بریالی شي.
بله بله، د روسیې او بریتانیا ترمنځ په کړکیچ کې نوې خبرې اغلی جلالزی سدي.
په بریتانیا کې د روسیې سفارت هغه څه چې تر ټولو وروستي معلومات دي، دا دي چې د بریتانیا کې د روسیې سفارت پرون خپلو وګړو ته خبرداری ورکړ چې بریتانیا ته د تګ راتګ پر وخت د هغه هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو د مامورینو زیاتې څارنې او ډېرې تلاشۍ په څیر له ځینې مسئلو سره مخامخ کېدو ته تیار سي. په لندن کې د روسیې له سفارته په بیان کې چې پرون خپور سوی روسانو ته ویل سوي چې ممکن بریتانیا ته د تګ راتګ په وخت کې د امنیتي کارکونکو له لوري د سفارت په وینا د څیړنو په دروغي پلمه غویونی ولسی او پښتني ورڅخه وسی. مسکو همداراز پرون له بریتانیا غوښتنه وکړه چې په روسیه کې له خپلو ډیپلوماتانو لښتلوژه 50 تنه کم کړي. یو اوریدونکو ته چې په دې اړه ډیر جزئیات نه دی خبر، باید ویل سي چې پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور د مارچ په 14 نیټه د بریتانیې په سالسبری ښار کې به هوښ او مندل سول. د بریتانیې حکومت تر دې وروسته ویل چې هغوی د روسیې د حکومت په لارښوونه په داسې زهرجنو موادو مسموم شوي وو چې عصبي سیستم فلجوي. که څه هم روسیې دا تورونه رد کړل، خو دا مسله د دې سبب سو چې د روسیې او د زیات تو غربي هیوادونو ترمنځ سیاسي کړکیچ رامنځته سي او زیاتو هیوادونو د روسیې سفیران خپل خاوري وشړل. شپږشپېته کلن سرګی سکریپال چې د روسیې د پوځي استخباراتو غړی وو په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د روسیې جاسوسانو د افشا کولو په جرم په مسکو کې د زندان دوره تېره کړه او په 2010 میلادي کال کې بریتانیا ته ولاړ. هغه او لور یې په روغتون کې بستر دي. رپورټونه وایي چې د سرګی سکریپال روغتیايي حالت نازک دی، خو لور یې د شکېدو پر خوا روانه ده. یو بل خبر چې نوې دی چې د روسیې حکومت پرون د بریتانیې له حکومت غوښتنه وکړه چې د سرګی سکریپال له لور سره د کتنې وخت ورکړي. وی ویل چې د سرګی سکریپال لور د مسکو اوسیدونکو ده، نو له دې امله دوی قانوني حق لري چې له هغې سره وګوري. خو د بریتانیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی به د خپلو قوانینو او د نړیوالو اصولو په رڼا کې د روسیې د حکومت د غوښتنې ته ځواب ورکوي. دا ځواب لا نه دی خپور سوی.
بله، ډیره زیاته مننه کوو فرشته جلالزی چې په دې مهمې نړیوالې موضوع د معلومات لوریدونکو سره شریک کړل. اوس هم راځو دوستانو یوې امنیتي موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت د ناامنو ولایتونو لپاره د سیمه ایز اردو په نامه د یو نوي تشکیل د جوړولو په هدف په یوې طرحې کار کوي. دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش وایي دغه اردو به د هغو سیمو امنیت ساتي چې له وسلوالو ترهګرو تصفیه شوي وي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وای د امنیت د لړ ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره به له هر ممکن لارې کار واخیستل شو. د سیمه ایز اردو د تشکیل جوړول د هغو هڅو یوه برخه ده چې دغه وزارت په پلان کې لري. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت په پام کې لري چې په لومړی ګام کې 15,000 کسان د سیمه ایز اردو لیکو ته جذب کړي، خو په راتلونکو پړاوونو کې به دغه شمیره 15,000 ته پورته کړي.
اینها افرادی هستند که در گذشته مسئولیت خود در برابر وطنشان
ده هغه کسان دي چې د هیواد په وړاندې مخکې مسئولیت ادا کړی او موږ ورته اړتیا لرو. هغه کسان چې سپینګری او مخور دي د دغه کسانو تضمین بکوي چې د سیمه ایز اردو په لیکو کې دندې ترسره کړي او کنه. سربیره پر دې په سیمه ایز اردو کې د کشف او استخباراتو څنګه هم لرو.
خاغلی رادمنش وایي دغه ځواک به د ملي اردو تر مشرۍ لاندې کار کوي او د استخدام پروسه به یې د اردو د سرتیرو په شان وي. د ده په خبره سیمه ایز ځواکونه به په هغو ځایونو کې ځای پر ځای شي چې د ملي اردو لخوا تصفیه شوي وي. د دغه اردو د تشکیل لپاره په داسې حال کې تصمیم نیول کیږي چې په دې وروستیو کې زر امریکایي ځواکونه افغان ځواکونو ته د لا مشورو ورکولو په هدف افغانستان ته راغلي دي. د امریکا د نوو ځواکونو قماندان سکات جکسون ویلی چې دغه نوي امریکایي ځواکونه به په هلمند، پکتیا، کندهار او بلخ ولایتونو کې ځای پر ځای شي. د دغه امریکایي چارواکي په خبره د دغو تازه ځواکونو ماموریت د افغان ځواکونو پیاوړتیا، د 15,000 افغان ځواکونو روزنه او د جنگ په ډګر کې د افغان ځواکونو ملاتړ دی. شاوخوا اته کاله مخکې چې په افغانستان کې جنګونو زور واخیست، جنرال ډیوید پیتریوس د عراق تجربو ته په پام د افغانستان د امنیتي ګواښونو د حل لپاره د ملیشو جوړول مطرح کړل او افغان حکومت دغه طرحه د سیمه ایزو پولیسو د جوړولو په هدف تصویب کړه. دغه ځواکونه په 2011 میلادي کال کې د سیمه ایزو یا محلي پولیسو په نامه په رسمي توګه رامنځته شول چې د هیواد په شمال کې فعالیت کاوه، خو د وخت په تیریدو سره د اربکیانو په نامه مشهور او له بشري حقونو نه په سرغړونې، د خلکو په ځورونې، جنسي تیریو، د دولت له وسلوالو مخالفینو سره په لاس درلودو او له خلکو نه په پیسو اخیستلو تورن شول. د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع رئیس عزیز رفیعی د سیمه ایز اردو د تشکیل په اړه اندېښنې لري. دا وایي د افغانستان د دفاع د وزارت دغه طرحه د هیواد لپاره خطرناکه ده او نه یوازې دا چې امنیتي ګواښونه به کم نه کړي، بلکې هغه ملیشې به زیاتې کړي چې د بشري حقونو په سرغړونو تورنې دي.
د سیمه ایز اردو او قومي ډلو د جوړولو فکر تباهي او د ملت ټوټې کول رامنځته کوي. په تېرو وختونو کې دغه ملاتړ په ناوړه بڼه او ناوړه تاریخ تجربه شوی. سیمه ایزو او قومي ډلو ته به د زمینو برابرول د افغانستان په ټولنه کې د زیاتو کړکیچونو د رامنځته کولو لامل شي.
خو آیا په رښتیا سره د دغو ځواکونو جوړولو ته کومه اړتیا شته او د تصفیه شوو سیمو د امنیت په ټینګښت کې به اغیزمن رول ولوبوي؟
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دا ازادي راډیو دا د چي د کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننۍ غنو کې کوم مهم مسایل راخستي ل دې به موز ما همکار اجمل تورمان خبر کړي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننۍ غنو کې هم د افغانستان د سولې په اړه ګڼ مطالب چاپ کړي دي. انیس دولتي ورسپانې د خپلې نننۍ غنې په یو مطلب کې لیکلي، تر بل هر وخت زیات په هیواد کې د سولې ټینګښت ته زمینه برابره شوې ده. په مطلب کې راغلي چې دغه څرګندونې د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی کړي، ویلي چې هیله من یو په دې برخه کې صادقانه ګامونه پورته شي. د مطلب لیکونکي دا هم لیکلي چې ښاغلي خلیلی دغه څرګندونې د سولې د عالي شورا د اجرایه پلایي په غونډه کې کړي او د نوموړې شورا د دارالانشاد رئیس اکرم خپلواک په حواله لیکلي چې د تاشکند غونډې ګډونوالو د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ کړی او په دې برخه کې د افغان حکومت سیاست ستایلی دی. انیس په خپل یو بل مطلب کې هم د افغانستان د سولې په اړه په کور دننه او بهر وروستیو هڅو ته اشاره کړې او ویلي چې د سولې ایزو هڅو ملاتړ کوونکي پراختیا مومي. ویساخ خپلواک ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې د افغان چارواکو لخوا له طالبانو سره د جوړجاړي او سولې خبرې له یوې مودې راهیسې ډېرې تودې روانې دي او په رسنیو کې هم خوشبیني همداره چې سولې ته به یوه لار پرانیستل شي. امریکایي ورځپاڼې واشنګټن پوسټ په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې سوله راوستل ګرانه خبره ده. په سر مقاله کې راغلي واشنګټن پوسټ لیکلي، دا خبره ځکه ګرانه ده چې افغان سیاستوال طالبان داعش، پاکستان، هند، ایران او روسیا د سولې د پروسې احتمالي مخالفت کوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو په خپل سر مقاله کې لیکلي، ولس سربیره پر دې چې دا څو کاله همدې طالب وواژه، بیا یې هم پرې دا نه ده پیرڅو چې هم د عمري او هم د پړ شي، تر هر څه ورتیر دي او د سولې غوښتنه ترې کوي. د سر مقاله لیکونکي په خبره اوس تاریخ د طالب خولې ته ګوري، که د سولې پریکړه ترې راونه وته نو د افغانستان په قاموس کې به دغه نوم د خیانت سمبول شي. دنیا ورځپاڼې په هلمند کې د سولې لپاره د تحسن کوونکو کوم چې د نه خوړلو اعتصاب کړی دی، د روغتیایي وضعیت د خرابېدو په اړه لیکلي دي. او اطلاعات روز ورځپاڼې بیا د همدې تحسن کوونکو له ډلې د یوې مور خبرې راخیستې چې په طالبانو یې غږ کړی او ویلي چې غواړم جګړه بس کړئ، پنځه نازولي ماشومان مې وژل شوي دي، میړه مې په دغه جګړه کې ووژل شو، اول له خدای او بیا له تاسو دا هیله لرم چې راشئ سوله وکړئ، د خدای لپاره سوله وکړئ.
وخت د کابل پر مهال 2:13 شوې. د مهمو خبرونو سرټکی احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی د یو شمیر رغنیزو پروژو د پرانیستو لپاره نن د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار ته ولاړ. ولسمشر به د پکتیا د برېښنا د سبسټیشن او د امنیه قومندانۍ د نوې ودانۍ په ګډون د څو پروژو پر پرانیستو سربیره د عمومي وضعیت په اړه د پکتیا د مخورو او فعالانو نظری هم واوري. په کندوز ولایت کې شاوخوا 600 ښوونکو د ماشونو په ورکړه کې د شپږ میاشتني ځنډ له کبله اعتراض کړی. دوی غوښتنه وکړه چې وسلوال طالبان په خپلو سیمو کې د بانکونو له لارې د ماشونو ورکولو ته اجازه نه ورکوي، نو ځکه د دوی ماشونه د بانکونو له لارې نه بلکې د پخوا په څیرو ورکړل شي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د څرخ ولسوالۍ په سیمو کې هوایي او ځمکني پوځي عملیات شوي دي چې په ترڅ کې د وسلوالو مخالفانو یو قمندان مولوي حنیف وجل شوی، 15 نور مشکوک کسان نیول شوی دي. د روسیې د پوځ یو جنرال وایي په داسې حال کې چې د سوریې دولتي ځواکونه او متحدان په ختیځه غوطه کې خپل قدرت پیاوړی کوي، له سیمې څخه باندې یو څلوېښت زره یاغیان او د هغو د کورنۍ غړي وتلي دي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ له خپلو ایراني او ترکي سیالانو حسن روحاني او رجب طیب اردوغان سره په انقره کې د سوریې د وضعیت په اړه خبرې وکړي. او د امریکا او جنوبی کوریا پوځونو نن خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینات د اولمپیک د ژمنیو لوبو او د شمالي کوریا او جنوبی کوریا ترمنځ د احتمالي سولې د خبرو له کبله یو میاشت ځنډول شوی و.
احمد تکل صاحب نړۍ رضایت مننه کوو. نور بس ته 19 پروګرام به تاسو ته اوس مهال زما همکار حدیث پردیس وړاندې کړي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بس ته 19 خبرونه ته ډیر خراغلې خبرونه د نیم ساعت لپاره د درامین کاکړ په تخنیکی همکاري ز محمد حدیث پردیس وړاندې کوم. په د خبرونې نننۍ موضوع مو همدا ده چې په افغانستان کې په عدلي او قضایي بنسټونو کې افغان میرمنې له کومو ستونزو سره مخامخ دي، او آیا د حکومت د شمنو باوجود د دوی ستونزې کمې شوې دي که څنګه؟ په همدې مسله باندې خبرې کوو، او تاسو هم کولی شئ چې موږ سره د موضوع په اړه راته زنګ ووهئ. که پوښتنه لرئ پوښتنه راست مطرح کړئ، او که کوم نظر لرئ مشخص نظر هم راسره مطرح کړئ. په خبرونه کې ملمنه هم لرو. زمونږ نننۍ ملمنه فوزیه شمس مدني فعاله ده چې خبرونې ته راغلي. دوی ته هم ښه راغلاست وایو. او ټلیفون شمیرې مو دي 0923255909 40 15 30. په دې شمیرو راسره تماس نیولی شئ. او د اونۍ په جریان کې 0909 709 0006 شمیره مو فعاله ده. او هغه میرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخ دي کولی شي په دې شمیرې له موږ سره تماس ونیسي. شمس صاحب برنامه ته خراغ دي.
مننه ډېر له تاسو څخه. فوزیه شمس هستم، فارغ التحصیل رشته زراعت پوهنتون کابل، و تشکر از شما که ما رو در برنامه دعوت کردین.
شمس، میخواستم در رابطه با تجارب شما چیره نشان میتن که بالاخره در ارگان های عدلی و قضایی خانم های افغان که با مشکلات مواجه میشن، شما هم در این بخش کار کردین، چقدر با مشکلات جدی روبرو هستن و میشه در رابطه صحبت کنین؟ بعدن سوال ها رو مطرح می
کنم. چرا نه، خانمایی که خانما در افغانستان معمولا زمانی که با مشکل مواجه میشن بسیار کم، یعنی کم حاضر میشن تا برند به ارگان های عدلی و قضایی مشکل خودان رو به اونا بگوین، چون در افغانستان زمانی که خانما به وقت مراجعه میکنن اصلا یعنی برخورد درست با اونا صورت نمیگیره و یا اینکه اصلا قضیهشان مورد پیگیری قرار نمیگیره. به اون خاطر است که اینا زیادتر با مشکلات مواجه هستند. یکی از جمله خانم هم میشناسم که اونا تقریبا شوهرشان به اتهام یک قتل ناق اصلا نه ثبوت وجود داره، اصلا نه مدرکی وجود داره، که فعلا در زندان تقریبا 3 ماه میشه به سر میبرن. خانمشان 2 طفل خورد دارن، خودشان هم با وجود تکلیف داشتن اونا میترسن همی که برن در اونجا و مورد چیز قرار نگیرن تا اینکه با محقق حقوقشان که هستن اونا برسن، چون اونا شوهرشان بدون که داشتن ثبوته اونجا زندانی ساختن، اصلا اونا جرات نمیکنن تا برن همی موضوع خونه به گوش مقامات برسانن تا به این مشکلشان رسیدگی صورت بگیره.
عمده دلایلی پچه که بالاخره دستون زی چتا صورت اشاره وکړه، یعنی مونږ ته هم چې اوریدون کې تماس را سره نیسی ورته سنځي شریکوي، تاسو څه مندلی بالاخره عمده دلایل پچه کې دي چې دغه سنځي په ځای دي چې کمی شي ورستر بل زیاتی یم؟
تا که از آن مردم فرق، یعنی از آن مردم تغییر نکنن این مشکل ادامه پیدا خواهد کرد و این مشکلات عموما تبعیض قائل شدن خانم ها در ادارات در این ارگان ها هست، پیگیری نرسیدن به قضایی هایشان، یعنی اصلا رسیدگی صورت نمیگیره و اونا را مورد اهانت و تحقیق قرار میدن.
و در کل در ارگان های عدلی و قضایی یک بحث دیگه ایم که مطرح میشه موجودیت فساد و بعض مسائل دیگر، این هم یکی از دلایل بوده میتونه به نظر شما؟
بله شانه، چون از اونا باز در قبال اینا مطالبه پول و یا هم بعضی از مسائل دیگه هستن که مطالبه میشه، با مخاطر خانم ها اصلا یعنی جرات نمیکنن تا اینکه برن با ارگان ها.
بله قدرمن اوریدون کو دونه پجریان کې 0997900006 میره دا فعال وی کولای شي غمرمن چې پادلې خزای بنسټونو کې سن سره مخامخ دي، موږ سره تماس ونیسي. یو تماس لرو. سلام ستړي مشي خبرونه ته خرخلی. او به خی مخکې لدی چې خبرې وکي رادیو مو بند نکي. قدرمن اوریدونکو په بخښنه سره هر کله چې موږ سره تماس نیسئ رادیو مو بند کړئ او بهتر موقعیت انتخاب کړئ تر څو موږ په سم شکل واوري او بل تماس لرو. سلام ستړي مشي خبرونه ته خراغلی.
سلام مینا درنښت کورونه لونګ پر دې سبتاتا.
وعلیکم السلام. رادیو دی بند کا ورور چې ستا आवाज نکاس کوي مهرباني.
او صحیح شو؟
اوس بله او صحیح شو مهرباني.
مننه پردې صاحب. سلام تا او تا او تاسو محترم تخنیکر رامین جان تا او رادیو تر څنګ ناستو درنو اوریدونکو ته چې کوم چیرو غو جوړ وای.
مننه خیر وسی خبرونه ته خراغلی مهرباني.
مننه کوم مینات څنګهوال ورده کو ته خاص تاسو سره دا ټلیفون فلی کا باندې وصل شو یم.
تنګیوال صاحب خراغلی مهرباني وکړئ د خبرونې نننې موضوع موداده چې په افغانستان کې کېدې شیخ خپل سیمې په اړه کې راته وایي چې الته کله چې مېرمنې له ستونزو سره مخامخ کېږي عدلي او قضایي بنسټونو ته څومره مراجعه کوي، په وخت ورته رسیدنه کېږي که نه کېږي، په دې رابطه را سره خپل نظر شریک کړئ.
ډېره زیاته مننه فرزین صاحب، واقعا ډېره شایسته فرزای مبزوده زر دې کنه مونږ کدا سی و ګورو زمون په د خپل ساحه یعنی ورده ګلات کې کنه.
بله خا د دوی تماس قطع شو. اوریدونکو کلام چې مونږ ته زنګ وهي او بهتر موقعیت انتخاب کړي تر څو مو आवाज مونږ په سم شکل واوري قطع نشي. او بل اوریدونکو هم شته. سلام ستړي مشي. بله سلام مهرباني خبرونه ته خراغلی. وعلیکم السلام مهرباني. ساسو غږ مونږ لرو خبرې وکړي خبرونه ته خراغلی.
خیر زمنا منمنا خدا خپل خیر ورا
معنا نه خیر وسې لکم زینه متماس نیولې نو مراته وای
ورا هر ولادت به کوو د فاله د چاته د سینه خدا
خا ستاواز منګ ډیر ضعیف لرو کې دې شي لګي جی خبرې وکي مهرباني وکړو د خبر بلې او سې شو د خبرونې بلې او د خبرونې موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړي
بد بختانه اول خو خور ته وای ما کې سلام وای بل سلام زموږ په دکی هو خپل په دې چې موږ هر خلکو سره څو خو نن سبا د څو کور نه دی بعضې خاریو کې خورګانې کولی شي مکتبونه کملار شي هر ساتي او دلته په ولسوالۍ کښې طالبان ته په دغه مني نیت نه کوي په دغه مني ځانه مني ولې نه شي کولی شي کولی شي مکتبونو ته لاړ شي پاسان دا چې شته دي قابلتي درسونه هم خاریو کښې وایي بدي کوټ کښې دا شیانه شته دي
بلې مننه کوم ورور قدرمنو اوریدونکو د خبرونې نننۍ موضوع مو دا ده چې په افغانستان کې په عدلي او قضایي بنسټونو کې افغان میرمنې چې کله ستونزو سره مخامخ کیږي دوی ته څومره په وخت رسیدنه کیږي او یا له تبعیض پرته له دوی سره په کوم شکل چلند کیږي کېدای شي په دې رابطه راسره خپل نظر شریک کړي یو بل تماس هم لرو سلام ستړي مشي خبرونې ته ښه راغلی
قبل محترم عزیز پردی استاد سلام و علیکم کوم دا زادی رادو ټول کار کوم کاور دوم کو تاسو تاسو درنې ملمنه ته سلام و علیکم واقعا اسه موضوع متاخر له خلایي شامل هر موضوع چې تاکي خلایي کې جامع د عمل و باندې خبره ده چې خوشونت خو خپل او سره شدل دا او سره شدل خوشونت هم داري چې دا یو مظلومه طبقه ده دې پښتنه به ډېر په مشکل باندې کېږي که موږ هر څه آګاهي ووایو چې آګاهي باید ورکول شي علما آګاهي ورکوي ورکي او ملکانو کرداران خو بیا هم دا ښځه چې دا یو مظلومه طبقه ده د دې د مشکل اورېدل او دې ته خپل حق ورکول دا ډېره مشکله ده تر دې نظر به تېرېږم خوشونتونه ډېر دي دا چې څومره چې د دې ورته شوي که نه وي شوي دا به ماباده خبرې سرسنلمنیزم پوښتنه دا ده چې دغه د امن خونې چې پرزن دولت جوړې کړې دي د دغو سم شکایتونه څله په زندانونو کښې هم شکایتونه شته دغه د امن خونې څومره معاصره تمامېږي تمامې شوي دي
ډېره مننه کوم قاري صاحب کور ودان ستاسو پوښتنې مونږ یاداشت کړې مېلمنه به ورته ځواب ورکړي د اونۍ په جریان کې قدرمنو اورېدونکو 0 9 9 0 0 6 شمېره فعاله وي او هغه مېرمنې چې له ستونزو سره مخ کېږي کولی شي له په دې شمېرې له مونږ سره تماس ونیسي یو بل تماس هم لرو دوی به هم راواخلو بیا به وار ورکړو خپل مېلمنې ته بلې سلام ستړي شئ وعلیکم السلام ښه راغلئ خپرونې ته
پردې صاحب تا ته د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم خدای دې وکړي چې را ته روغ او جوړ به وایي ورځ دومره ښه پیل کړې وي
وعلیکمسلامګډنوال
یم نورمرجان ځیرک یم د خوست ولایت نه درسره تماس کوم
ځیرک صاحب خبرونې ته ښه راغلئ مهرباني وکړه ورور
قربان درشم ما کې هم ښه موضوع متاکلې ده پردې صاحب راځم نه موضوع تکله درسره خبرې کوم موږ ویلی شو چې دغه ستونزه وکیل په افغانستان کې شتون لري خو که موږ یوه د چې که چېرته دغه دولت هغه محکمې چې د ښځو پر وړاندې کوم دریض نه زه به د خوست ولایت واکړه در ته وغځېږم کله چې یوه ستونزه پېښه شي اول خو مېرمن نه شي کولی چې په ازادانه توګه هلته ورشي خپله ستونزه حل کړي فرد ولې چې دا د ښځو د پېره که مونږ چې ډېر بد ګڼو چې مثال یوه ښځه ځي هلته پاتې خپل خیر د سرمنان که جان خبرې افغانستان
بله ډیره مننه کوم زیرک صاحب له خوست نه اړیکه نیولې وه قدرمنو اورېدونکو تاسو راسره پاتې شئ اوس د یوې لنډې دمې وخت رارسېدلی له دمې وروسته به میلمنه د کوم پوښتنې چې تاسو مطرح کړي ځواب به درکړي
دلشکرګاشر او جنونور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین وایي په خوص کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
بیا هم ستړي مشه خبرونه ته خراغلی شم صاحب اوریدونکو پښتون لرلې یو سوال شنونده که از فاریاب تماس گرفته بودند در مورد خانه های امن در مورد امنیتشان و گفتند که خانه های امن و همچنان در زندان ها هم مشکلات وجود داره از شما پرسیدن که چقدر مسئول هستن میشه که به پرسش جواب بدین باز بعدا میایم سر
درست است تشکر می کنم از شنونده ای ما که این پرسش مطرح کردن در مورد خانه ای هم برتون بگویم که خانه ای هم یگانه جایی هست و خانم ها که مسئول می باشن زمانی که اینا با یک مشکل برمی خورن اینا با خانه ای هم زمانی که مراجعه می کنن با مشکلاتون رسیدگی میشه و هر اون مشکلی که داشته باشن اونا با چون کارمندا اینا تمام جاش چون شخصا رفتیم از اونجا دیدن کردیم میتونن خانما هست کارمندایش به بسیار راحتی میتونن اونا تمام موضوع خانه با اونا شریک بسازن و با از لحاظ امنیت هم امنیتش کاملا خوب است و خانمایی که اونجا رفتن از خانه هم رضایت دارن و به مشکلاتشان رسیدگی شده
و یک سلسله انتقادات پیش ما هم در جریان هستین که موجود بود در رابطه با خانه امن بعضی گزارش های نشر شد این میشه که در این مورد میکم وضاحت بتین که بالاخره مسئله گفتن مسئله امنیت را گفتن که سوء استفاده میشه به یک شکلی در بعضی موارد ای رابطه میشه
نه خیلی اصلا این قسم یک موضوع نیست خانه امنیتش و تمام از لحاظ امنیتی کاملا خوب است و خانم‌ها کاملا در امنیت قرار دارن مثلا هیچ کدوم سوء استفاده در اونجا صورت نمیگیره
و مسئله زیرک صاحب که از خود تماس گرفته بودن در مورد پروسیجرهای پیچیده که در محاکمه افغانستان موجود است این رابطه سوال داشتن
واقعا در دوائر دولتی ما پروسیجرهایشان یک سلسله تعیین مراحل دارد تا اینکه اونا مشکل خودانا میرن مطرح میکنن و اونا را باید مثلا عریضه نوشته میکنن اونا را تا که تعیین مراحل میکنن یک وقت را در بر میگیره بله و اما بعضی وقت امی کندیی که امی سلسله امی پیشیدگی که در دولت و حکومت موجود داره همین باعث میشه تا زودتر به یه قضایی رسیدگی صورت نگیره و اونا موضوعشان یا نیمه باقی مانه یا ای که بسیار تال میخورند تا ای که تمام پروسیجرها تکمیل میشن
و چقدر که در رابطه کار شده نتیجه داده شما شاید هستین که شما هم در رابطه کار کردین صدا بلند شده اما بازم می مشکل وجود داره
بله بله در جریان هستم چون اینا سر صدا که بلند شده اینا باید برطرف هم شوند اما ما کار میکنیم رویش مگرم موضوع اینجاست که ما این روی ازی کار میکنیم خب خدا کنه در آینده بتونیم این مشکل رو برطرف بسازیم
بله قدرمون اوریدون کو بی هم وار تاسو صدر کو یا اوریدون که رسر تلیفون پلی که وصل شوی سلام ستری مشیخ پروانه تخر آغلی بله سلام ستاسو غگ منگل رو میره بانی اوکی خبری اوکی فکر کوم دا اوریدون که خبری نکی دونه پا جریان که 0909-799-0006 میره فعالوی کولیشی غمیرمنی چه لستون سر مخ دی لمن سر تماس ونیسی ترسوی منقع که اروان تمراجی تا ورسو بله سلام ستری مشه لکم زینه متماس نیوله
السلام علیکم لکم
سلام علیکم علیکم السلام عجی صاحب میره بانی و که اخبروان تخراغ لی
موسیقی نقطه دی ما ام یغو د تا دا وینا وا چې تاسو یو څه ثبوت پیدا کوی بیا د زنانو غاغاوري څه وای دا حقوق بشر دي او رسیدگی دا کما مولی یو پیخ سوی دی پختیا دی ولایت تا پا دی رستونزو کسی موگا تلیلی یو بیا بانگو تا تلیلی یو پا بانگو کم دیگو مسئله و جوڑا کرده دا خوگی را کما مسئله ای زد پس گر تر اغل امام دی دا اتر والا تا نویلی دی سیوار موضوع تیغلی دا دی نستار موتایی دی دا سینه کاندکشنی و دوگو که دی سی وقت دوگو خوند واخ دی اتی بلمن دی وی نو پا دا موضوع باندی تمره تی کامی سپنگی ری آل زوی کی دوگو دی زنانه و ورگانم لی زان تو گوری آغام دوم رستر دی پا دا منتی کنی جوڑا نکی نور پا کت و سلام دی
ډیره مننه کوم حاجی صاحب. اوریدونکو د خبرونې موضوع مننده ده چې د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې افغان میرمنې کله چې ستونزو سره مخامخ کیږي دوی په څه شکل او کوم چلند ورسره کیږي په دې رابطه را سره کولی شي خپل نظر شریک کړي. اوریدونکو را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. سلام خبرونه ته راغلی. مننه کوم مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. خبرونه د موضوع په اړه کوم ځینې متماس نیولې
کندهار ولایت میواله ولسوالۍ څخه محمد خبر دي
سرکو. مهرباني ورور کده شي د خبرونه د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړي او کوم پوښتنه هم لري.
سلام د دې خور یا کوم څه سره ولمه ده د خور څنګه پښتنه د دې څنګه افغانستان په افغانستان کې سيزي ته موږ
بلې مننه کوم قدر نوریدونکو. د مهربانی لمخې کېدای شي د خبرونو د موضوع په اړه سره خپل نظر شریک کړي او یا کوم مشخص اندام د موضوع په اړه پوښتنه لري. بل اوریدونکو کیمرا سره شته. سلام ستړي مشه مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. خراغ لیک پرونه
ته مننه کوم ځان تاسو ته مننه خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زه تاسو سره لاین کې یم.
بله مهرباني.
محمدین حیران خبر کوم له پاکستان نو وړم چې موضوع اړوان خپل نظر در سره شي کوم. نو دا خو د داسې یو پښتون ټولنه د ډیر کم شي باندې دغه سی پی همستر راځي خو په کار د سې مطلب د تلویزیون لاره د رادوګان لاره یا کورنۍ ته د ورپګ لاره مطلب ما په هواي ورکړل شي چې مطلب دغه تر تریخوال دي ته نه پي تکای کیږي. دلته په کلی نو کوچم دغه سي موضوعات تاسو مطلب لکابل یو حيات راځي هغه بیا په کلی نو کوکه خز تلمبري ورکی چې کتا چې چیر د تاو تر خوالي سره مخامخ کیږي مخ سره په ډیر د تا باندې تاسو ارتباط ونیسي. نو په دغه ټولنه کې کاغه چیر ته بشري حقوق ته مراجعه وکي نو په ځای په دې چې د اگستون زه حل کی اگستون زه د روس سره لپاره نور مرتضیات یې دلای شي. خو ما په خپل فکر دغه په کار د بشری حقوق ته د شي باز خځي وردی مطلب هغه خپل هغه مشکلات ورته خي هغه بیا په یو څه ورته وایي چې تاسو باندې په کلی کور کې دومره مسلمان کس ودرې د سي تاسو د موضوعات درال کی په ځای په دې ستاسو غلط مراجعه وکي کلی کور کې مسیران ته ملکانو ته چې دا ستونزې ته دی پېټا کوي چې نو او وختانم دا د سیمه مطلب دې دغه شکار کوي دې بیدار کورنۍ ته ورسي مطلب غلط یو ما په هواي ورکړل شي چې دا مشکلات پېټا کوي.
مننه کوم ورور ستاسو نظر مو هم واورید. شمس هپ شنوندا سوالات هم داشتن او نظرات خود رم شریک ساختن. یک مشکل اومده که یک دو سیشن اومده ما شریک ساختن معمولا در ساحت دوردست در جایی که ارگان های عدلی و قضایی بگونه که باید باشن نیستن در اوجا مشران قوم یا چی میکنن در حل قضایی سار فعال سهم دارن. در رابطه میشه که نظر خود را شریک بسازین؟ و مسئله دومی که مسئله آگاهی عامه مطرح شد، در رابطه چقدر واقعا برای آگاهی عامه کار شده و چقدر زنان افغان هنوزم میفهمن که وقتی با مشکل مواجه میشن به کجا مراجعه کنه برای حل مشکلش؟ بفرمایید.
تشکر از شما. در رابطه با موضوع اولتان بگویم که در جایهایی که دوردست هستن و اونا به دسترسی ندارن، یکانه رای حلشان همو تشکیل جرگه میدارن که زمانی که اونا جرگه را تشکیل میتونن بسیار خوب است، مشکلاتشان هم میتونن از این طریق حل بسازن. به اونا یعنی زمانی که اگر رهبرشان در اون گروهی که وجود داره عادلانه تصمیم بگیرن، اونا مشکلشان کاملا حل میشه و اگر مشکلشان زیاد جدی باشه اونا میتونن در مرکز بیان و مراجعه بکنن و با مشکل اونا رسیدگی میشه.
اما در بعض موارد ببخشید گپتان قطع کردم، در می جرگه های قومی یا محلی زیاد تشویش ها هست که عدالت تامین نمیشه؟
بله، 100% ما چون شاهد بودیم بعضی اوقات اینا عادلانه تصمیم نمیگرفتن و یایی که از یک قوم مشخص پشتیبانی میکردن و با مشکل اونا طور منصفانه و شاید و بایدی که باید میشد اونا تصمیم نمیگیرن. مگرم بعضی اوقات این یعنی داشتیم در بعضی جرگایی که اونا موافقانه و با پایان رسید و پایان رساندن و مشکلشان رسیدگی شده و بعضی اوقات منجر به حتی به جنگ و جدال و کشتار هم رسیدن.
و مسئله آگاهی عامه را میشه که در این باره نظر خود داشته باشه؟
آگاهی عامه خانم‌ها تقریباً برنامه‌های زیادی هستن که به خاطر آگاهی آگاه ساختن خانم‌ها وجود داره که از جمله همین بعضی از برنامه‌های پروموت هست یا سایدی هست که اینا در این زمینه کار میکنن و اینا زیادتر خانم‌ها رو تشویق میکنن در عرصه‌های مختلف، در عرصه حکومتداری و در عرصه اقتصاد و مشارکت و حتی در سیاست اونا رو تشویق میکنن تا اینکه اونا خانم‌ها بتونن توانمند شوند و اونا رو به یک جای برسانن تا اینکه اونا یعنی حمایت کننده حمایتشان میکنن.
و فکر میکنین که اگر واقعا برای آگاهی عامه چنانی که لازم است کار نشه و این مسئله جدی گرفته نشه، خشونت علیه زن و مشخصا در رابطه با می مسئله که امروز ما شما بحث کردیم پیشرفت های چشمگیری صورت خواهد گرفت؟
انشاءالله اگر اینا با کوشش خودان ادامه بدن و دولت افغانستان اگر جدا در این مورد کار بکنن، روز انشاءالله خواهد رسید که هیچ کدام خانمی از ظلم و ستم داد صدا بلند نکنن.
بله، دیر زیاد من نکم. مدنی فعال فوزیه شمس چه خبروانی تلاغ لیه در
من نه
تاسو خواهم پختنی مزواب کری قدرمون آوریدون کو لطاسو هم من نکم چه تردید عمل مونگ سروی دونه پجیریان که 0 و 9 و 6 و 9 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و کولای شي لمونږ سره تماس ونیسي ترڅو مونږ غاګ اړونده مراجعه ته ورسو. تر بیا مو په پاک الله سپارم. د خدای په امان.
گل مکڑ تکیل پروا مکڑ تبل شا زار شزما گل گل زار شزما گل مکڑ تکیل پروا مکڑ تبل شا
نشی جدا تن مات مشون دن تنی سا
خل کو وری یار من لاڑو بے وفا دل ربا دل ربا دل ربا دل ربا
دل ربا ناراضی پخندا ناراضی
خل کو وری یار من لاڑو بے وفا اور میا ناراضی پخندا ناراضی اور میا ناراضی او دل ربا ناراضی
وصل بعد سبع روح دلوجان میں کیسے اس سے ملوں دل ہے پریشان جسے چاہا تھا دیکھنا اور رکھنا دیدارا میں چاہوں پہلو سے نہ جائے دل ربا
نہ گلو باغ تلاس نی ولی دی بوزم نہ می پرواش تد چانا بائی لرم پواگی لے کھڑی لما مرو واللالو لما اربان میں یاو خوز پوت مارو پار
خیال کے زمان خوب بنا بروک شو زمان خلقو اور یار ملارو بے وفا
خندان